السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خپریږي مثلث او و مورات نن یکشنبه ده د زمري اسد 23 د اگست 13 خبرونه په خبرونو پیلوو نن د زمري اسد میاشتې 23 د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 115 کلیز سره برابر ده افغانستان 115 کاله مخکې په دې ورځ له برېټانیا سره د یوې معاهدې پر بنسټ خپلواکي اعلان کړه که څه هم افغانستان هیڅکله د انګریزانو بشپړه مستعمره نه وه خو انګلو افغان 3D تړون پر بنسټ د برېټانیا حکومت د افغانستان بشپړه خپلواکي په رسمیت وپېژندله نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې او دا ورځ به په ځینو ښارونو کې ولمانځل شي ځینې افغانان وایي چې پخوا به دا ورځ په ډېره شاندارو توګه لمانځل کېده او دا جشن به څو ورځې وو خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې لمانځنه د پخوا په څیر نه ده پاتې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی دغه ریاست پرون په یو اطلاعیه کې ویلي چې نن په بدخشان نورستان پنجشیر کونړ ننګرهار لغمان کابل لوګر میدان وردګ پکتیا خوست پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو امکان شته دغه راز په غزنی زابل او کندهار کې به د اورښت اندازه له 1543 میلی متر پورې وي دغه ریاست وایي د سالنګونو په ګډون په شمالي لویدیځو جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر پورې اټکل شوی دی د شپږیز لیګ په لړ کې به نن یکشنبه دوی لوبې وسي د امو او بوس لوبډلې نن سهار 9 بجې سره سیالي کوي په دویمه لوبه کې د ماپښین 2 بجې د بند امیر او سپین غر لوبډلې سره مخامخېږي دغه سیالي به د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې وسي پرون د مس عینک او بوس کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه وسوه مس عینک لوبډلې دغه لوبه د دو لوبغړو په سوځېدو سره وګټله او د اتو نمرو په لرلو سره د جدول په سر کې دی د شپږیزې لیګ سیالۍ د افغانستان له 5 بیلابیلو زونونو څخه د 5 لوبډلو په ګډون د اګست پر 12 په کابل کې پیل شوي او د اګست تر 25 به دوام کوي د حماس تر ولکې لاندې د غزې تړنګ روغتیایي چارواکو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې اسرائیلو د تخلیې نوی حکم صادر کړی او د حماس د توغندیو د توغولو په ځواب کې لږ تر لږه 12 فلسطینیان وژلي او لسګونو نور ټپیان کړي دي حماس ډله د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا ډېری وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي و چې اته ماشومان او څلور ښځې پکې شامل وې د اسرائیلي ځواکونو په ځواب کې ویلي چې په سیمه کې د پولو د ساتنې پر تاسیساتو یې حمله کړې له هغه ځایه چې په خبره یې پر اسرائیلي ځواکونو ډزې سوې وې او زیاته کړې ده چې د پېښې په اړه څېړنه کوي د اوکراین لویه څارنوالي وایي د هغې قضیې په باب یې دوسیه پرانیستې چې ادعا کېږي د اوکراین له یوه سرتیري پر روسیې د ناڅاپي حملې پر مهال سر غوڅ کړی شوی دی په هغه ویډیو کې چې وړمه ورځ پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي ښکاري چې د روسیې یو سرتیری د یوې پرې شوي سر تر څنګ ولاړ دی او ادعا کېږي چې دغه سر د یوه اوکراینی سرتیری دی د ډیپ سټیټ په نوم د ټلګرام په چینل کې دغه روسیې سرتیری د روسیې د سمندري لوا غړې بلل شوی دی چې د بلګرود سیمې کولو تیلوفکا پوستې ته څیرمه ګمارل شوی دی د ټلګرام د دې چینل په وینا اوکراینی ځواکونه تیره دوشنبه په دې سیمه کې په جګړه بوخت وو د لومړی وار نه دی چې روسي ځواکونه د اوکراین په دیش میاشتنۍ جګړه کې داسې یوه ویډیو خپروي
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان
سلام و خوش آمدید 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می‌گذرد اما تا به امروز هیچ کشور در جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته با این حال برخی از کشورها از تعامل با طالبان سخن می‌گویند در این برنامه به بررسی تعامل طالبان با کشورهای همسایه و ویژه ایران و تاجیکستان می‌پردازیم این روابط چه فرصت‌هایی به همراه دارد و چه نگرانی‌هایی را برمی‌انگیزد گپ میزنیم با طاهر سفر از بخش تاجیکستان و قدرت شهیدی از بخش ایران رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی خب جناب شهیدی بیاین مرور داشته باشیم بر روابط بین طالبان و تهران در 3 سال گذشته که با فراز و نشیب های هم به همراه بوده
طالبان سه سال پیش که قدرت سیاسی رو برای دومین بار در افغانستان به دست گرفتن، جمهوری اسلامی نه به طور علنی و در پشت صحنه به نوعی استقبال کرد. به چند دلیل، طالبان نیروهای آمریکایی مستقر در همسایگی ایران رو از اون کشور بیرون کرد، یا آمریکایی‌ها خودشون داوطلبانه خارج شدن. این یک امتیاز برای جمهوری اسلامی که آمریکا رو دشمن اصلی خودش میده. دوم که نه یک حکومت دموکرات و سکولار، بلکه یک حکومت دینی طالبان بر سر کار قرار داد و اینم از نظر ایدئولوژیک برای جمهوری اسلامی نکته مثبتی به حساب می آمد. و مسئله دیگه هم این بود که احتمال این که تنش بین افغانستان و ایران کمتر بشه با روی کار آمدن طالبان از نظر مقامات جمهوری اسلامی بیشتر بود، تا زمانی که حکومتی که مورد حمایت آمریکا بود در افغانستان و در کابل سر کار بود. این سه دلیل اصلی بود که جمهوری اسلامی به نوعی در اوائل سه سال پیش استقبال کرد غیر علنی از بر سر کار آمدن طالبان در افغانستان.
اما بعدا شاهد درگیری های مرزی و مثلا سر و صداها در مورد حقابه هم بودیم که رئیس جمهور سابق ایران آقای رئیسی حتی اخطار داد به طالبان در مورد حقابه.
این درسته، مسئله حقابه مسئله‌ای که چندین دهه هست بین ایران و افغانستان مشکل هست و تبدیل به یک مشکل لاینحل شده، برای اینکه افغانستان و ایران کشورهای خشکسالی هستند و نمیتونن به یک تفاهم و یا تعامل روی مسئله برسن. درگیری‌های مرزی هم بیشتر مسئله قاچاق و مسئله امنیتی رفت آمد گروه ها به ویژه القاعده و داعش بود بین مرزهای ایران و افغانستان که در دو سال اخیر تا حد زیادی فروکش کرده، ولی مسئله آب هیرمن همچنان پابرجاست. نه طالبان و نه حکومت جمهوری اسلامی گرچه همدیگر را تهدید میکنن، ولی عملا کاری انجام نشده و طالبان گرچه ادعا میکنه که به ایران حقابش داده، ولی عملا چیزی به ایران نرسیده. ولی مسئله ها جانبی هست، نه مسئله اصلی بین رهبران جمهوری اسلامی و رهبران طالبان در کابل.
و از لحاظ ایدئولوژیک هم برخی از ناظران و تحلیلگران به این باورند که بین ایران شیعی و طالبان سنی مشکلات ریشه‌ای وجود داره، که میشه یک مقایسه بکنیم این موضوع را با حاکمیت اول طالبان، بعداً در این مورد بیشتر گپ میزنیم. خب بیاین یک نگاه بیاندازیم به تاجیکستان و ببینیم که مسیر مناسبات طالبان و تاجیکستان در سه سال گذشته چگونه بوده، چی تغییرات و تحولات مهم در این مناسبات رخ داده.
اونگونه که قدرت گفت، بعد از بازگشت طالبان به قدرت در سه سال پیش، برعکس ایران در تاجیکستان این شعار بود که آمد بسرم از آنچه می ترسیدم. تاجیکستان همیشه مخالفی سرسخت طالبان بود از سالهای 90 به این طرف و همیشه از این گروه افراطی تنقید میکرد. و وقتی که طالبان به قدرت برگشتن، نیوم علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که هیچگاه رژیمی رو که از طریق ظلم و استبداد و سرکوب به قدرت رسید است اعتراف نمی کند و همیشه از منبرهای بین المللی و همچنین از منبر سازمان ملل گفت هیچگاه طالبان را به رسمیت نمی شناسد و هنوز هم که واقعا به رسمیت نمی شناسد. اما با گذشت یک دو سال، بگیم تقریبا سه سال، این سیاست اندکی تغییر یافت و حکومت تاجیکستان با وجود آن که طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما انتقاد از صحنه‌های بین المللی را کمتر کرد. و
شاید به دلیل نفوذ و تاثیر روسیه بر تاجیکستان بوده یا چیز دیگه، برای ازی که ما دیدیم که مناسبات بین مسکو و طالبان آرام آرام صمیمی شد ظاهرا.
و این هم هست، این هم هست که روسیه و همسایه بزرگ دیگری تاجیکستان چین با گذشت مدت با طالبان ارتباط هم برقرار کردند، یک تعامل بین آنها هست و چون تاجیکستان که پایبند این دو قدرت در منطقه هست، هیچگاه نمیتوانست مثلا با رأی خود و خواسته خود بزیدی یا میگیم که بزیدی طالبان برخیزد و همین گونه که گفتم به تدریج تنقیدها را کمتر کرد و عین زمان ارتباط اقتصادی هم نگه داشته می شود و داد و گرفت بین دو کشور وجود دارد و در این چند سال اخیر بعد از به تدریج 5 بازار نزدی مرزی که قبلا باز بود و مردمان دو طرف اونجا می رفتند و داد و گرفت و تجارت می کردند باز شد و پنجمینش آخری سال 2023 بود که در بدخشان است و عین زمان با وجود این که طالبان در قدرت هستند و حکومت تاجیکستان را گروه افراطی میخواند و به رسمیت هم نشناخته است، اما اجازه میدهد که مردمی اون طرف مرز بیان به خاک تاجیکستان در اینجا چیزی بخرند یا چیزی بفروشند و برگردند به اون کشور. آنگونه که گفتم با گذشت چند این سال اگرچه حکومت همچنان مخالفی بودنی طالبان در قدرت است چون گروه افراطی میداند، اما ناچار و با نظر داشت سیاست های قدرت های دیگر منطقه اندکی موقعی نرمی را نسبت به این رژیم پیش گرفته است.
بیاد داریم که در دهه 90 میلادی در دور اول حکومت طالبان روابط اونها با جمهوری اسلامی تا آستانه یک جنگ تمام عیار پیش رفت، اما در این دوره جدید روابط بین طالبان و تهران همونطور که پیشتر هم گفتیم به نظر میرسه که دوستانه باشد. دلیل اصلی تغییر فعلا در چیست؟ اگر شما اشاره رساندین در برنامه مقایسه بکنیم با
دو عامل است، یکی اینکه در دوره اول طالبان اساسا با جنگ اومد افغانستان رو تصرف کرد و بر کابل حاکم شد و در دوره دوم بین جنگ با جنگ و مذاکراتی که در دوحه قطر انجام شد، یعنی مجموعه این دوتا عامل سبب شد که طالبان نه فقط با جنگ بلکه با مذاکره مستقیم با آمریکا نیروهای خودش رو در کابل مستقر بکنه و حکومتی که الان 3 سال در دستش است در اونجا فعالیت بکنه. مسئله دوم این هست که در دوره دوم سربازان آمریکایی در افغانستان مستقر شده بودن در همسایگی ایران و ایران هر کاری که میتونست و میخواست انجام بده که نیروهای آمریکایی در همسایگی ایران دور بشن، همونطوری که در بقیه کشورهای منطقه هم ایران تمایلی نداره که سربازان نیروهای آمریکایی در اونجا باشن. این دو عامل بود که تغییر داد نوع نگاه رهبری جمهوری اسلامی رو به طالبان. یک عامل دیگه هم هست که طالبان هم در عرض این چند سال از حکومت اول تا حکومت دوم تغییر کرده و به نظر من
پیش از اینکه به قدرت باز بگردن اینها نمایندگانشان در تهران بودن،
در تهران بود، رفت آمد داشتن در سطوح بسیار بالا و حتی وقتی که آقای پزشکیان رئیس جمهور شد هیئت بلندپایه طالبان با استقبال رسمی در تهران روبرو شد که نشون میده که حداقل در ظاهر اینها روابط دیپلماتیک خودشون رو تا یه حدی حفظ میکنن، ولی به نظر من طالبان هم در یکی دو دهه اخیر تغییر کرد. الان رهبران طالبان در افغانستان میدونن که فقط با جنگ نمیشه کشور رو اداره کرد، در نتیجه وقتی میگن که ما خواهان تعامل با جهان هستیم یعنی اینه که میخوان روابط دیپلماتیک، اقتصادی، سیاسی دست کم با همسایگان خودشون داشته باشن برای اینکه باید مردم افغانستان نان بخورن.
و همونطور که شما پیشتر اشاره کردین که ما طبعا پیش از اینکه طالبان به قدرت باز بگردن شاهد یک روند طولانی از مذاکرات در دوحه قطر بودیم و قطر با ایران روابط بسیار نزدیک و صمیمانه داره که برخی آبایی باور هستند که ممکن است این مناسبات بین دوحه و تهران هم به یک شکل تأثیر گذار باشه بر مناسبات بین ایران و طالبان. به هر حال شما از جنگ گفتین، خب نگرانی های هنوز هم وجود داره در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، مثلا گروه های جنگجوی هنوز هم گفتم میشه که در حاکمیت طالبان حضور دارن، از تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان گرفته تا جماعت انصار الله که تاجیکستان به عنوان دشمن خود میدانه. دلایل اصلی نگرانی تاجیکستان از حضور و قدرتگیری طالبان در افغانستان چیست؟ آیا این نگرانی ها بیشتر امنیتی است، اقتصادی است یا سیاسی؟
بیشتر نگرانی ها امنیتی است، چون تاجیکستان همیشه از ناامنی در همسایه کشور خود که با اون 1300 کیلومتر مرز دارد نگران بود و همیشه سعی از جامعه بین الملل میخواست که برای حل مسالمت آمیز مناقشه در افغانستان کمک کند و در نهایت امر ما اونگونه که دیدیم طالبان آمدن سر قدرت و طالبان یک نظام دینی هستند که برعکس نظام دنیوی تاجیکستان. شما ببینید که در تاجیکستان مثلا زیاد گزارش ها که دیدیم و شنیدیم که نمیگذارن مردم مثلا چند سانتیمتر ریش داشته باشن، اما برعکس در افغانستان شما خب شاید
مزید طور دیگری هست، شما مثلا هست که طالبان بس کردن و اعمال کردن
برعکس به اونهای هستن که مثلا بگویم که تا نیست نیمیتر ریش دارند و این حتما که به حکومت تاجیکستان و خوش نمی آید و نظام دنیوی که هست از نظام دینی همیشه در مخالفت بودند و نگرانی بیشتر از گروه های اونگونه که گفتی افراطی است که در مرز تاجیکستان هستند و اونها عبارت هستند از شهروندان تاجیکستان که زبانی به گروه های تندرو پیوستند و اون در مرز با تاجیکستان هم
مثلا شهروندان تاجیکستان که چندین سال پیش به صفوف داعش پیوسته بودند و رفته بودند به سوریه و حالا هم گفته میشه که یک شاخه به اساس گزارش های موثق شاخه خراسان داعش. یا ولایت خراسان داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبا فعال است. ما دیدیم که چند قبل در حومه مسکو گفته شد که اینها پشت حمله امسان مرگبار بودند
و در قلمرو خودی تاجیکستان هم چند حمله انجام دادن و حکومت تاجیکستان هم پیوسته گفته است که نگرانی حضور این گروه های جنگجو هست، اگرچه طالبان گفتن که نمیگذارند هیچ گروهی از قلمرو این کشور کشورهای همسایه یا منطقه را ناآرام کند، ولی عین زمان ما حتی گزارش‌های می‌بینیم که در مرز تاجیکستان همین چند پیش و مردم هشدار دادند که با خود همیشه سند هویت داشته باشند یا خارجا هم اگر بروند احتیاط کنند، که این هم نگرانی از حضور این گروه هست و حمله های احتمالی گروه های جنگجو به تاجیکستان و سیرایت ناامنی و کشور و بعد از این به دیگر کشورهای آسیای مرکزی. ولی این زمان حکومت تاجیکستان دیدیم در مرز نیروهای زیادی را تقویت داده و هم تمرین های با جلب هزاران نفر در مرز برگزار کرده
و طبعا شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که کمی بیشتر بدانند در مورد تعامل یا مناسبات بین طالبان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای همسایه تاجیکستان، که حتما کمی بیشتر در این مورد هم گپ بزنیم. اما اگر بر بگردیم به مناسبات اقتصادی بین طالبان و تهران که چشمگیر بوده در این سه سال گذشته، جناب شهیدی کمی بیشتر با مخاطبان ما بگوین که نوعیت این مناسبات اقتصادی چگونه است، های قانونی است، غیر قانونی است. اینه برازی مطرح میکنم که هم طالبان و هم مقامات جمهوری اسلامی اینها دسترسی ندارن به سیستم بانکی بین‌المللی تا حالی که گپ میزنیم.
والا تمام مبادلات اقتصادی بین ایران و افغانستان الان غیر قانونی از نظر سیستم مالی و بانکی جهانی برگزار میشه. یعنی اینکه اگر ایران محصولات خودش رو از بنزین، پترول و گازوئیل و مواد غذایی به افغانستان صادر میکنه، این پولش رو یا به شکل نقد میگیره یا محصولاتی که از احتمالاً از طالبان دریافت میکنه، ولی حجمش بسیار زیاد نیست، برای اینکه خود اقتصاد ایران در وضعیت بسیار بدی قرار داره. از یک طرف نمیتونه کمک اقتصادی به طالبان افغانستان بکنه، ولی از طرف دیگر هم به پول نقد احتیاج داره و طالبان تا تا حدودی دسترسی به دلار و یورو داره که میتونه در قبال محصولاتی که از ایران دریافت میکنه ارز بسیار مورد نیاز ایران رو به شکل غیرقانونی، اونطور که در ایران میگن به شکل چمدانی، به ایران بفرسته. مسئله دوم اقتصادی هم است که با توجه به اینکه 4 تا 5 میلیون افغان در ایران به صورت قانونی و یا غیرقانونی زندگی میکنن، اینها هم اونایی که کار و درآمدی دارن به افغانستان به خانواده های خودشون پول میفرستن و این پول هم کمک میکنه که بخشی از اقتصاد افغانستان زیر سلطه طالبان به نوعی بچرخه. ولی حجم دقیق مبادلات تجاری چون که غیر قانونی هست و هیچ گزارش رسمی هم نیست که ما بدونیم در چه سطحی هستش، از این طرف دیگه هم هستش که افغانستان زیر کنترل طالبان از نظر صنعت و کشاورزی آنچنان پیشرفتی نکرده و خود جمعیت افغانستان هم با بسیاری از کمبودها روبرو است در داخل کشور.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر نظیر. خب بر بگردیم به بحث مناسبات بین طالبان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی. مثلا ما دیدیم که در این 3 سال گذشته ازبکستان هم تعامل داشت و هم مثلا دیپلمات طالبان را پذیرفت و هم از طرف دیگر نگرانی هایی داشت در مورد ساخت کانال مهم و استراتژیک قشتپه. یک کم در این مورد اگر به شنونده ها و مخاطبان ما بگویید.
برعکس تاجیکستان، هم ازبکستان، هم قزاقستان و هم ترکمنستان و قرقیزستان با دیپلمات های طالبان ملاقات داشتند و تجارتی بین این کشورها با افغانستان خیلی زیاد است، چون ازبکستان هم یکی از همسایگان طالبان هست، افغانستان هست و همیشه معاملات زیادی بین دو کشور بوده است، چون راه قطار بین ازبکستان و افغانستان هست. اما تاجیکستان تنها کشوری است که به افغانستان نیروی برق میفرستد، میفروشد و بعد از اون که طالبان سر قدرت آمدن و این معاملات ادامه کرد، اکثریت تنقید میکردن که حکومت با وجودی که به رسمیت نمیشناسد اما همچنان تجارت را با افغانستان نگه داشته است. اما حکومت تاجیکستان میگوید که این تجارت نه به خاطری همکاری با طالبان است، بلکه یک کار خیر در حق مردم افغانستان است، چون ما نیروی برقی که میفروشیم برای مردم افغانستان است نه حکومتی طالبان. اما ازبکستان با وجود این تجارت دو کشور چندان بزرگ نیست، تقریبا 80 میلیون دلار است در سال، اما ازبکستان برعکس تاجیکستان تجارتش اگر اشتباه نکنم تا از میلیاردها دلار هم زیادتر است و عین چیز هم با قزاقستان که گروه طالبان را از فهرست سازمان های تندرو و افراطی بیرون آورد. تاجیکستان تنها کار کرده است این است که کنسولگری افغانستان در بدخشان را به اختیار طالبان داد و عین زمان سفارت افغانستان در تاجیکستان همچنین از طرف یک دیپلماتی مدیریت میشد
گورنو بدخشان یا بدخشان کوهی،
بدخشان کوهی درست؟ بله بدخشان. اما عین زمان سفارت افغانستان در تاجیکستان تحت مدیریت فردی است که هنوز هم طالبان را سخت تنقید میکند، رژیم مستبد و ظالم و خونخوار میداند که به گفته اون نباید در حکومت باشد.
تشکر. خب جالب است ببینیم که نوع نگاه مردم در ایران چگونه است و حضور طالبان در افغانستان، برای این که شما میدانید ما پس از بازگشت طالبان به قدرت یا اندک پس از بازگشت طالبان به قدرت در 3 سال گذشته شاهد شکلگیری جنبش برابری زنان در افغانستان بودیم با شعار نان، کار، آزادی و بعد دیدیم که در تقریبا 2 سال قبل در سال 2022 بود پس از کشته شدن مهسا امینی جنبش اعتراضی عمدتاً زنان در ایران پدید آمد با شعار زن، زندگی، آزادی. بشه کمی در این مورد تگب بزنیم.
از دهه ها پیش بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و بعد از اون که طالبان برای بار اول و بار دوم حکومت رو در دست گرفت، اکثریت مردم ایران خوشنود نیستن از این ماجرا، برای اینکه طالبان یک گروه افراطی اسلامی تندرو هست، مخصوصا رفتارش و کردارش و ایدولوژیش علیه دختران و زنان. چون جامعه ایران با 85 میلیون جمعیت، گرچه حکومت اسلامی هست، و یک جامعه سکولار و روشنفکر است. زنان ایران که نیمی از جمعیت ایران هستند، بیشترشون تحصیل کرده هستند و دسترسی دارن به علم و دانش و جنبش‌های مدنی که در اروپا و آمریکا بوده و هست، و این مسئله تاریخی هست. این است که یه فرق اساسی هست که جمهوری اسلامی بعد از 45 سال هنوز نتونسته صدای زنها در ایران رو ساکت بکنه، ولی طالبان افغانستان با زور اسلحه و سرنیزه تلاش کرده و تلاش میکنه که صدای دختران، زنان و حتی مردان رو خاموش بکنه.
و این تأثیر رفتار طالبان در افغانستان بر جامعه ایران چطوری بوده؟ مثلا در فضای مجازی گاهگاه ما از رفتارهای طالبانی و از این نوع چیزها میشنویم.
این چندین سال هست که وقتی که در ایران، تا حتی چند سال پیش که در برخی شهرهای مذهبی مثل قم، اصفهان و یا مشهد زنان رو به اتهام‌های مختلف در ملا شلاق می‌زدند، و یا رفتارهایی که جمهوری اسلامی با زنان در مسئله حجاب داره، بین مردم در کوچه و بازار یعنی میگن که این رفتار طالبانیه، یعنی از ایدولوژی طالبان سرچشمه گرفته که چنین رفتاری با زنان بکنه، و بین مردم خیلی جاری هست که میگن اگر رفتاری که ماموران حکومت جمهوری اسلامی با دختران و زنان ایرانی میکنن در شهرهای مختلف، در اتوبوس، در مترو، در جاهای مختلف، در ادارات، این رفتار طالبانی دهه‌ها پیش است که معروف است، و این سبب شده که مردم ایران خوشنود نباشن از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، ولی بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی از این مسئله تا حدودی خوشنود هستن.
خب شاید جالب باشه که ببینیم دیدگاه‌های عمومی در تاجیکستان نسبت به حضور طالبان در افغانستان چگونه است. آیا نظر غالبی وجود داره یا دیدگاه‌ها متنوعی است در این مورد؟
در تاجیکستان نظری یگانه همیشه این بود که طالبان یک گروهی بد هستند، و از نظری رفتار با اونگونه که قدرت گفت، با زنان، حقوق انسان و دیگر حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی انسان. و در تاجیکستان اکثرا مخالفی اون هستند که طالبان در قدرت است، و همیشه راجع به طالبان شما اگر در شبکه‌های اجتماعی ببینی همیشه با استهزا، با تمسخر نگاه میکنند، و آن گونه مثلا هر نوع ویدیوهایی که از افغانستان با حضور طالبان میاد اونها را به مسخره میکشند. و بعد از بازگشت طالبان این بود که مثلا دیگر تلویزیون‌های افغانستان که در تاجیکستان میشه محبوب بودند و مردم زیاد اونها را میدید و مثلا در برنامه‌هاشون شرکت میکرد، چه از تاجیکستان میرفتن یا از افغانستان میامدن، دیگر اون وضع نیست. در تاجیکستان دیگر برنامه‌های مثلا تلویزیون طلوع رو کمتر میبینند، ولی عین زمان شاید گروه‌های
میخواستم بپرسم که شاید جالب باشه مثلا که برای گروه‌های محافظه‌کار یا اسلامگرایی که در تاجیکستان هستن، اونا دیدشان چگونه هست نسبت به حضور طالبان در افغانستان؟ آیا مخالف هستن یا موافق هستن؟
البته گروه های مثلا بزرگ نیستن، ولی این زمان شما در شبکه‌های اجتماعی شما زیر برنامه های ما یا که مثلا هر جای دیگر کامنت های میخونید که میگوین کاش در تاجیکستان هم چنین حکومت مثل طالبان بود که سیاست دین اسلام و شریعت را پیاده میکرد. این گونه حرف هستند، اما کمتر خوشبختانه.
و کوتاه اگر یک نگاهی بیندازیم که تحلیلگران و ناظران چی میگن، چی پیشبینی های وجود داره در مورد تأثیر حضور طالبان در افغانستان بر آینده ثبات در ایران و در کل در منطقه؟
والا بیشتر تحلیلگران بر این نظرن که طالبان در دوره دوم حکومتش که الان شد 3 سال، نیروهای آمریکایی و قبل از اون نیروهای روسیه رفتن بیرون، یک مقداری بل اجبار عاقل‌تر شده و فهمیده که اگر بخواد حکومت خودش رو بر افغانستان ادامه بده باید با جهان و به ویژه با همسایگان تعامل داشته باشه. تعامل به این معنی که افغانستان، مردم افغانستان نیاز به آب، برق، غذا دارند. جاده های راه های افغانستان باید ساخته بشه. صنایع افغانستان باید ساخته بشه. کشاورزی افغانستان باید راه بیفته. یعنی شکم این مردم باید سیر بشه و طالبان این رو فهمیده.
یک چیزی که تقریبا تمامی بازیگران منطقه و فرامنطقه از طالبان خواستن ایجاد یک حکومت همشمول است که همه مردم خود را در تصمیم گیری ها ببینن، که هنوز طالبان چون این کار نکردن. ببینیم که در هفته ها و ماه های آینده اوضاع چگونه رقم خواهد خورد. خیلی سپاسگزارم قدرت شهیدی از بخش ایران و طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و بسیار زیاد تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
و ما ورځ دا ونی مهم او پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی به متفاوته زاویې د ونې د سیاسي مسایلو شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مورسته محرک لیکم. نن د طالبانو د واکمنۍ په 3 کلنې تمرکز کوو. دا ځل د طالبانو د فتح ورځ له پاکستان سره یو ځای راغلی و. ګڼو خلکو پرې خوشحالي کړې خو ګڼو نورو بیا تور ورځ مانځلې ده. د نړۍ له ګوټ ګوټ نه د جالبو خبرونو په لړ کې د سعودي د ډاکټرانو کارنامه هم درته وایم چې په چاغښت د اخته ناروغ نیم ټن یا 500 کیلوګرامه وزن کم کړی دی. له دې هم خبرې کې چې هلته یو عرب د ذهني سکون په لټه تر اوسه 350 وزنه کړي دي. نور ډېر څه هم شته خو تر هر څه لومړی د ونۍ د مهمو پېښو د سر ټکی. د طالبانو د 3 کلنۍ جشن او غبرګونونه خلق وعید طالبانو منځنۍ د سنبلې د 12 ملن منځنو سره هیڅ فرق نه درلود. دکاندارانو ماسلینو ویلي دوی باندې په زوران منځنو کې ونده اخیستل شوې ده.
وړې غوښته ورسره وا او د نړۍ ضرور پوند کې وادونو سره دلته مبارزه وکړه. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسمه ته حاکم کړلو کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکم کړه. دوی وخوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شو یو د افغانستان پر خاور وکړو شو یو
اګست 15 او 6 کال لا 14 د اګست پاکستان سره په یو ورځ منځل د د خپل واقعي د ورځ په نامه باندې دوی منځي بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په یو دشم د اګست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې منځي ولس نه پیږي چې دوی څومره آزاد شوي دي، څومره آزاد شوي دي.
د افغان تاریخ اوږدترین موقت حکومت طالبانو دریو کالو کې نه د حکومت طرز ټاکلی دی، نه اساسي قانون شته، نه هم پارلمان ته ورته حال وقت شورا ښکاري او نه هم ګوندونو ته د فعالیت اجازه شته.
د دوی لویه ستراتیژیکه اشتباه په تیرو 3 کلونو کې همدا و چې د نظام د مشروعیت لپاره دوی یو قدم پورته نه کړ.
د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کېږي، یو غټه تشه موجوده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو دي.
چې دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو، چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده.
افغان کشاله کې د خلیلزاد پر رول نیوکې. خلیلزاد افشا کړی ده چې د دوهې تړون پټې زمینی لري، خوای په خوانی سیاستوال د قرار کینی چانس یې بایله لده.
اکثر افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته سیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنگ سالاران شتون درلود
او دا قوی امکان دی چې کله ترامپ بیا رسېد جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي.
او پښتنو سیمو کې د تورې ورځې نمانځنه د پاکستان د خپلواکۍ اتاویمه کلیزه سږ کال بیا په پښتنو بلوڅ سیمو کې د تورې ورځې په توګه ونمانځل شوه. په کورونو د تور بیرغونو لګولو تر څنګ جلوسونه هم وتلي دي. که څه هم طالبان وایي دوی د کابل د بیا نیولو ورځ د اګست په 15مه نه بلکې د اسد په 13مه نمانځي خو منتقدینو نیوکه کړې چې طالبان ولې د کابل د نیولو درېمه کلیزه دا ځل د 15مه اګست پر ځای د پاکستان د خپلواکۍ له ورځې سره سمه د اګست په 14مه نمانځلې ده. د دې ډلې حکومت د اګست په 14مه د ولایتونو ترڅنګ په کابل غازی سټیډیوم او باګرام هوایي ډګر کې ځانګړي ترتیبات نیولي وو او د امریکایي او روسي وسلو تجهیزاتو رژې وړاندې کړې او ښارونو ته هم د خوشحالۍ کاروانونه وویستل. بلخوا یو شمېر ښارونو کې دوکاندارانو شکایتونه کړي چې طالبانو پرې د دوکانونو مخې ته د سپین بیرغ نصبول جبري کړي وو. ان تر دې چې کابل کې ځینو هټیوالو ویلي د طالبانو ښاروالۍ سپین بیرغونه په دوکاندارانو ګرځولي او په زور یې پرې خرڅ کړي دي. د دې ترڅنګ خپاره شوي مکتوبونه ښیي چې طالبانو د مدرسو پوهنتونو او تعلیمي بنسټونو زده کوونکو ته جبرن د دوی غونډو ته د ورتلو بلنه ورکړې او په سړکونو هم د طالبانو موټر ځغلونو، بیروبار او موټریز کاروانونو ورځنی ژوند له خنډو ځان سره مخ کړم.
دوی یو ځل بیا د کابل کوڅې، د افغانستان د ښارونو لویو ښارونو کوڅې او واټونه د ترخ یو ویر شاهدان کړ. دوی د افغانستان پر خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکمه کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوي یو، د افغانستان پر خاور واکمن شوي یو. او دوی یو ځل بیا د افغانستان د خلکو روح او روان زیانمن کړ. دوی نړۍ ته هم دا وښوده چې نن په افغانستان باندې څوک حاکم دي. د دوی دغه ډول نندارې، دغه ډول گشت او گزار، د دوی دغه ډول نمایشونه چې د کابل په کوڅو، د لویو ښارونو په کوڅو کې ترسره کړل، د افغانستان خلکو ته د زجر او تکلیف ورکولو نه بل څه نه دي.
د دوی د ازادۍ ورځ نه د معلومه دوی کله د فبروري 28مه او فبروري 9مه د دوها اګریمنټ منځنه د ازادۍ په نامه باندې کوي، کله بیا د اګست 15مه او سږ کال 14مه د اګست د پاکستان سره په یوه ورځ منځنه د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې منځي.
د کاروانونو د ایستلو په پیښو کې یو ځوان چې له طالبانو له موټر نه مخکې شوی و د طالبانو لخوا په ډز وشتل شوی، اما طالبانو په دې تړاو باندې څه نه دي ویلي. کورنۍ وایي چې د خپل زوی د مرګ لپاره د عدالت غوښتونکي دي. طالبان که څه هم له بیا واک ته رسېدو وروسته د بانکي سیستم د پاشل کېدو مخنیوی، د جمهوریت پر اقتصادي پروژو کار روانول، د کوکنارو مخنیوی، د قانونو د استخراج قراردادونه خپل لاسته راوړنه بولي او ټینګار کوي چې امنیت خوندي کړی دی. خو د نجونو د زده کړو محدودیت، د ښځو په کار او د بیان په ازادۍ بندیزونه، د متقاعدینو د حقونو بندول، په ټولو بستونو یوازې د ملایانو مقررول، د ښځو په ضد شاوخوا اتیا فرمانونو ورکړه، بیروزګاری او له هېواده د 8 میلیون وګړو فرار، د امر بالمعروف لخوا د خلکو په کارونو کې کار لرل، د ملي بیرغ پر سر د خلکو ځورول، د استخباراتو لخوا د ښځو او نارینه فعالانو بندیانول هغه ستونزې دي چې له دریو کالو راهیسې ورته خلکو په زړه کې اچولي دي.
په زور دلته تقریبا 4-5 هېوادونه حاکمان ول، خو د دوی ښکارونه یو خړ پر طالب، یو موټر سایکل، ایوه چمتا، ایوه دی غړی بوشکا ور سره وا، او د دې نړۍ ضرور پوند څه وادونو سره دلته مبارزه وکړه. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسمه ته حاکم کړلو کم نظام چې ولسونه غوښتلو.
او طالبان په افغانستان کې لومړنۍ ډله شوه چې عبوري لنډمهاله حکومت درې کلن شو، خو د خپل حکومت د راتلونکي او څرنګوالي په اړه الله هم مشخصه برنامه نه ده شریکه کړې. که څه هم د دوهې تړونکي ټول افغان لوري سره د توافق په اساس باندې د یو نوي اسلامي حکومت د جوړېدو هوکړه شوې وه، خو د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو بیا بیا ویلي د دوی تر حکومت ښه اسلامي حکومت نشته، مخالفین یې ټول په حکومت کې له ونډې ورکولو پرته بخلي دي او کابل د دوی لخوا فتح شوی دی. طالبانو تیر درې کاله خپل سرپرست اداره کې لزګونه زری تغییر او تبدیل راوستي، خو د طالب سرچینو په وینا د دوی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد، د سترې محکمې رئیس شیخ حکیم حقانی، داخله وزیر سراج الدین حقانی، د رئیس الوزرا مرستیال ملا برادر او خارجه وزیری ملا میرخان متقی هغه لوړ پوړي طالبان دي چې هیڅوک له خپل وزارتونو او دندونه د تغییر او تبدیل جرات نشي کولی.
دا چې ولې د طالبانو بعضي وزیران نه بدلیږي یا په قدرت کې دي. د دې علت دا ده چې طالبان د 415 ګروپونه جوړ شوي دي، چې یوه ډله د کویټې شورا وه چې هغه کې نظامي کسانو چې په خپله ملا هیبت الله ډله او لکه قیوم ذاکر، ابراهیم صدر، ملا فاضل او دا کسان په هغه کې دي. بله ډله د حقانی ګروپ و چې سراج الدین حقانی د هغې مشري کوي. دریمه ډله د دې وو د قطر مذاکراتی ټیم و چې هغه ملا برادر د هغې مشري کوي، یو تعداد کسان د هغې پلویان دي. او څلورمه ډله د دې وو د ملا یعقوب چې هغه کسان چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر سره اړیکې درلودلې یا د هغې پیروانو هغې ودلته په قدرت کې دي. او پنځمه ډله چې هغه وړه وه خو نفوذ او یا روابط چې د پاکستان سره زیات نږدې وو، هغه د پېښور شورا وه چې مولوی کبیر د هغې مشري کوله. نو په دې خاطر باندې دغه اساسي ډلو مشران چې کوم یو دي چوکۍ نیولې دي، هغې کې تغییر او تبدیل نه راځي.
بهرنیو چارو وزیر پیسه کې خو زه بالکل مطمئن یم چې دا د پاکستانیانو په اشاره کې نیول شوی دی، او دغه د عدم رسمیت پیژندنه او ناکامي هم هماغه لامل دی چې د ده شاته د هغې لاس دی، ځکه دی خپل تجارت لري هلته او په هغه تجارت کور سره د عیسی یو جنرال شریک دی.
د طالبانو سرچینې دغه راز ازادي راډیو ته مني چې د وزیرانو د احتساب لپاره د پارلمان په څیر کوم ارګان نشته، بلکې هر وزیر د سوال او جواب لپاره کندهار ته غوښتل کیږي. همداراز طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په څیر په دویم ځل واکمنۍ کې هم لا تر اوسه د اساسي قانون د جوړولو او نه جوړولو په رابطه ضد و نقیض بیانونه ورکړي دي، خو دې ډلې په هیواد کې ګوندیز او پارلماني سیستم بشپړ له منځه تللی اعلان کړی.
د قانون جوړونې یا د اساسي قانون تر چتر لاندې د قوانینو جوړولو هغه بنسټونه چې دي هغه نشته دی. پریکړه کوونکي بنسټونه د حکومت په چارو باندې د څار او د کنټرول او کوم دنده چې تر سره کوي هغه ادارې یا جوړښتونه نشته دی، لکه پارلمان یا جرګه یا شورا چې په دغه نهادونو باندې یعنی حکومت باندې څار ولري. همداسې د حساب ورکونې او د ولس په استازیتوب یا د ولس لپاره د حساب اخیستنې له حکومت څخه د حساب اخیستنې میکانیزمونه نشته دي. نو دا د دې لامل شوی دی چې یو نوه په افغانستان کې سره له دې چې د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخته وړل کیږي، یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت یې کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم
دغه راز. د طالبانو حکومت پر لپسې دریم کال لپاره د افغانستان کلنۍ بودیجه هم پټه تېره کړه، او د دې بودیجې د تصویب، توشي او پروسې ترڅنګ هیڅ نوه جزئیات له خلکو سره نه شریکیږي. بلخوا د طالبانو د ځایي ملا هیبت الله فرمانونه چې تر ډېره پرې وه او بله پروسه باندې بندیزونه وضع کوي، طالبانو لپاره فعلاً د قانون معیار لري، اما دا تقنیني فرمانونه نه دي چې کومه شورای تصویب کړي، بلکې راسن دی قانون په چیر د پلی کېدو وړ وي.
هماغه خارجان اوس هم په افغانستان کې موجود دي، هماغه د امریکا ډالر اوس هم افغانستان ته ځي، مګر دوی لپاره هر څه دا روا و. ما په مقابل کې جمهوري نظام چې هغه ولس هغې ته رای ورکړې وه، هلته د قواو تفکیک و، هلته ولس مشر خلکو ته د قانون په مقابل کې مسؤول و. البته نیمګړتیاوې به وي خو هغه قابل د اصلاح وي. اما اوس د دې دا کوم نظام چې راغلی دی، دیو هیچا ته ځان مسؤول نه ګڼي، او حتی د دیو مشر امیر المؤمنین څوک ګوري نه، او حتی وزیران هم نشي کتلی. نو داسې یو نظام ماډل نه په صدر اسلام کې وو، نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی، او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته دی.
دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو، چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی، او کېدای شي سبا ختم شي، او دا به بدلیږي، او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده، عوام فریبي ده، د خلکو غولول دي.
او طالب مشرانو د کابل د نیولو د دریمې کلیزې په مناسبت بیانونو کې یو وار بیا د ټولو بدبختۍ او پړه په سقوط شوی جمهوری نظام ورچولې ده، خو سره له دې چې حکومت یې دریو کالو کې هیڅ په رسمیت لا نه دی پیژندلې او افغانستان په یو بشپړه سیاسي انزوا کې حسابېږي، طالب مشرانو بیا هم تیر درې کلونه د امنیت، اقتصاد او فرصتونو له پلوه د افغانانو لپاره له ویاړه ډک بدلې دي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلي د افغانستان مخکنی نظام مرتهد شي هم په میدان نه پریخي بلکې خالی ودانه ورته پاتې وي خو دوی له صفر نه د ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ. د غرازه طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر یو وار بیا پر ملت احسان کړی چې دوی خپل ټول مخالفانو ته عمومي عفو کړی ده. هغه ویلي دا مهال طالبان په څلوېښتو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ یا په لاس کې لري خو راتلونکي کال کې به هیوادونو سره تعامل نور هم زیات کړي.
د ملت لپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د فتح د کامیابۍ نه وروسته اسلامي امارت په انتقام جویي باندې لاس پورې نه کړو. منګ خپل مخالفین د دې په ځای باندې چې یو الته مړکا بل دلته مړکوا اسلامي امارت عفو وکولا. منګ خپل ټول مخالفین ته عفو کړی، هغه که سیاسي خلکو په وزارتو پرلمانونو کې کار کول او که په اردو کې قل اردو قماندان وزیر دفاع د فرقې مشر لوا مشر هر څوک چې اسلامي امارت ورته عفو وکولا.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی چې تازه بی بی سی سره مرکه کې د نجونو په زده کړو محدودیتونه په رسمیت د دوی د نه پیژندنې لامل بللو، په نړیوالو باندې بیا غږ کړی چې دوی نه غواړي افغانستان د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو مرکز شي.
بهر ته مونږ دا اعلان ده چې له ټول نړۍ سره متوازن سیاست غواړو، له ټول سره متوازن اړیکې غواړو او نو غواړو چې افغانستان بیا د منفي رقابتونو ډګر جوړ شي.
بل خو د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په څیر به د بریا ورځ یو وخت راورسیږي، خو په نړیوالو هم غږ کړی چې د تیر حساب نه ورسره کوي مګر دوی باید اوس طالبانو سره د افغانستان بیا رغونه کې مرسته وکړي.
محاسبه نه ورسره کوي، یو څه فرصت مو ته برابر کړی دی. خیر نه په لرې چې موږ د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې دی، لکه څنګه چې په شمال کې هم کړی کړی پرمختګ هم کړی دی.
په تیرو درېو کلونو کې پرته د تبلیغاتو نه، پرته د کنسلو نه، پرته د رټولو نه، دوی هیڅ څه ولسته نه دي ورکړي. هر یو مشر چې وینا ته جګ شوی دی همدا خبره کړې ده چې دا خو مونږ ته عمومی مونږ مشر عمومی افه کړی ده، کنه مونږ به دا کړی مونږ به هغه کړی. هر یو چې جګ شوی دی ویلي دي چې مثلا تاسو چې همدلته دا ژوندي ګرځئ دا غټه خبره نور د عزت او د حیثیت تمه مه کوئ. تقریبا درې کاله پوره کېږي چې دوی تر اوسه پورې د افغانستان د دولت بودیجه دوی رسنیزه نه کړله، عواید نه معلومیږي، مصارف نه معلومیږي، اساسي قانون پوره درې کاله ځنډېدلی دی.
په جرأت او جسارت وایو چې دغه خاوره د ټولو افغانانو مشترک کور دی، تنها د طالب نه دی. که طالب د انحصار او حذف او ظلم او ستم او وهل او ټکول او زندیانی کول سیاست لري، نو ستاسو سیاست او د پخوانی کمونیستي رژیم سیاست یو دی. که جرأت او جسارت لري بحث وکړئ چې د نجونو مکتب مو د اسلامي شریعت په محدوده کې ولې ور نه کړل.
بل خو طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیک کوونکی زلمی خلیلزاد چې تر اوسه له نیوکو سره مخ دی مګر دی ځان پړ نه بولي، تازه یې په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره د طالبانو لخوا د کابل د نیولو د درېمه کلیزې په مناسبت مرکه کې تایید کړی ده چې د دوهې هوکړه پټې زمینی حمله لري. هغه ویلي دا زمینې ځکه پټې ساتل شوي دي چې د امریکا دښمنان ترې ناسمه استفاده ونه کړي، مګر ټینګار یې هم کړی که د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونه نیول شي او سرپرست حکومت په دایمي حکومت باندې وانه وړي پایلې به یې طالبانو ته هم د جمهوریت په شان تمامې شي. خلیلزاد ټینګار کړی که ټرمپ بیا ځله ولسمشر شي شاید له اقتصادي لارو طالبانو سره له فشارونو استفاده وکړي، خو د دوی خلاف د نورو آپشنونو د استعمال امکان هم شته.
د جمهوریت خو ماوینا او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي هغوی سره ما یو ناسته لرله او هغوی په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې ګزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته وویل چې دا به افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغسې ګزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نور هم خراب شي او د دې غټ اثر به په افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې پخوا کتلي دي ټرمپ د دغه شیانو ډېر پروا نه کوي، هغه چې څه په خپل ذهن کې وي هماغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په ښه باندې وي، خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده ښه نه ښکاري.
خلیلزاد له تولنیو سره ویلي امریکا له طالبانو سره اړیکې لري او وخت نا وخت په ځینو مسایلو باندې خبرې ورسره کوي، خو په وینا یې د محل افغانستان امریکا ته خطر نشته او طالبانو د داعش په ضد بریالۍ مبارزه کړې ده. هغه که څه هم ویلي چې د طالبانو پر راتګ د فساد او مخدره توکو د مخنیوي ترڅنګ وینه تویدنه کمه شوې خو د نجونو په زده کړو بندیز یې یوه ستونزه بللی او ټینګار یې کړی دی چې پخواني سیاستوال باید په خپل ځای کرارې کښېني ځکه هغوی چانس بایللی دی.
اکثره افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنگ سالاران شتون درلود. موږ په ولسي جرګه کې د دغه فاسدینو، غاصبینو، جنگ سالارانو، قومي ټکدارانو په مقابل کې جبهه نیولې وه او د ولس غږ مو وچتاوه. بناً د هغو پخوانیو جنگ سالارانو او یا چې په اوس وخت کې په عمارت کې رامنځته کېږي انحصارګرې ډلې د ټولو نه ولس دا غوښتنه لري د دواړو اړخونو نه چې راتلونکي سیاست ولس ته په لاس کې ورکړي، حکومتداری ولس ته ورکړي، د قدرت د انحصار نه تیر شي. په جمهوریت کې موږ نارې ویلې، اوس هم دا نارې وایو. افغانانو ته، ځوانانو ته، ځوان قشر ته یو متمدن افغانستان په میراث پرېږدئ، نه دا چې بیا لاړ شو در 2000 پورې کم کند والا افغانستان چې و چې دا ډول یو افغانستان بیا د راتلونکي نسل لپاره په میراث پرېږدو.
او د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان بیا وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان چې مشري د بشري حقوقو د پخواني خپلواک کمیسیون مشره شهزاد اکبر کوي ادعا کړې ده چې د سه کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شپږ دېرش تنه په زوره تري تم شوي دي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر 11 تنه. د راپور په اساس د دې ترڅنګ سه کال شپږ سوه 14 تنه په خپل سري ډول ناقانونه نیول شوي، خو تیر کال بیا دا شمېره 222 تنه. دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی او قومي، ژبني، مذهبي لږکي یې له خپل مدني، سیاسي حقونو، روغتیایي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته له لاسرسي بې برخې کړي دي. رواداری سازمان ویلي خپل دغه راپور یې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د بېلابېلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې جواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول ادابې بې بنسټه بللې دي.
د طالبانو د زندانونو په اړه فکر کول د سړي ذهن ته د دوی تیرې صحرایي محکمې راځي چې له انساني تحقیر او له انساني ربړونو او له بېلابېلو شکنجو ډکې وي. متاسفانه د دوی اوسني زندانونه هم د دولتونو د زندانونو په څیر نه دي. د دوی په زندانونو کې له بندیانو سره اوس هم د وسلوالې ډلې د زندان چلند کېږي. د دوی له زندانونو چې څوک راخوشي شوي دي یا هغه چا چې د دوی په زندانونو کې بند تیر کړی دی اوس راخوشي شوي دي، که د هغوی کیسې واورېدل شي نو کیسې د اورېدلو نه دي. لا هم تحقیر او ربړونه او زورونه او د یوې وسلوالې ډلې په توګه برخورد د دوی په زندان کې شتون لري.
اوس هم ټولنیزې شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بحثونه دا و چې په کوزه پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې د یو شمېر سیمو پښتنو او بلوڅانو د پاکستان د خپلواکۍ اتاویومه کلیزه د تورې ورځې په نوم نمانځلې ده. بلوڅانو د بلوچستان په تربت، پنجګور او نورو سیمو کې له پاکستاني ځواکونو سره خوډب هم کړی دی. دغه راز پښتنو قومونه هم په خیبر دره، شمالي وزیرستان او جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور بیرغونو په پورته کولو نمانځلې ده. ګڼو پښتنو فعالانو د تورې ورځې په توګه د 14 اګست د نمانځلو کمپاین چلولی و او په ځینو سیمو کې بیا پښتانه له هغو پاکستانیانو سره لاس او ګریبان شوي هم دي چې په دغه ورځ یې له پاکستاني بیرغونو سره جشنونه نمانځلي. دیخوا په افغانستان او له افغانستان د باندې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو دریمه کلیزه یا د اګست 15 هم د تورې ورځې په توګه په ټولنیزو رسنیو ونمانځل شوه. لندن کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي او د جمهوریت د سقوط ورځې په افغان تاریخ کې د تورې ورځې په توګه نمانځلې ده، خو په ټولنیزو رسنیو له دغو فعالانو سره طالب فعالان لاس و ګریوان و چې د 250 هیوادونو په ماتولو او له هر ډول سیاسي فشار آزاد افغانستان یې ورته خپل کړی، نو په کوم صورت د دوی اخیستې ازادۍ ته تور ورځ وایي. بلخوا منتقدانو ټینګار کړی چې طالبانو یو مشروع نظام نسکور کړی، د یو تړون له مخې راوستل شوي او ژمنې یې وکړې چې د امریکا له ګټو سره ټکر کې هیڅ عمل به نه کوي، نو له دریو کالو راهیسې هفتهوار 40 میلیونه ډالري کڅوړې هم اخلي زکا دوی د اگست 15 میتا تور ورځوي. تیرونه د یو یوټیوبر په مرسته کابل کې د طالبانو یو مسؤل او وسلوالو یې پارکونو کې د ځوانانو غډلګۍ په نخښه کړې وې چې د چکر ساتیری او لوب لپاره پارکونو ته راغلي وې. خو دغه طالب قمندان چې څیری تر ډیره پټه کړي د دوی پر شخصي کړو وړو د نیوکو سربیره په توهین امیزه لهجه خبرې ورسره کړي دي. د طالبانو مخالف او فعالانو لیکلي دا ویډیو په افغانستان کې د شخصي ازادۍ او د سلب او په عامه وګړو د هر مسؤول او نامسؤول طالب د دیکتاتوري چلولو ښکارندوی کوي. دوی ویلي طالبان دي عام خلک همره و ځوري څومره چې بیا د وخت پر رسیدو سره په ځان لوريږي. د دې ویډیو په خبرېدو د طالبانو د مخالف فعالانو ترڅنګ د دې ډلې د پلوي فعالانو لخوا هم توندې نیوکې شوې دي او دا یې له انساني وقار ښکته کار بلل دی. دوی ویلي د شهرت او یوټیوبرانو په ساتلو او پاللو سره د یو شمېر مسؤلانو لخوا په لوی لاس د خلکو ترمنځ د دوی پر ضد د نفرت تخم کرل کېږي. خو طالب مسؤلانو بیا ازادي راډیو ته ویلي دا قومندان د مخدره توکو د کارونکو په پیدا کولو پسې وتلی و. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو په یوه اونۍ کې د لوبغاړو ترمنځ د څو ځله نښتو او ناندریو وه چې مینهوال لوبغاړو ته غوسه کړي وو. تیرونه د افسر زازی لخوا یو ځوان لوبغاړي سره د لفظي شخړې او هغه ته د کنځاو موضوع لاسړه نه و چې لوبڅار او حشمت شهیدی سره د شرف الدین اشرف لفظي شخړې رسنیزې شوې. ورپسې یو ورځ وروسته د ګلبدین نایب او آفتاب عالم ترمنځ لفظي شخړه او اوږد تکرار هغه موضوع و چې په رسنیز کې دوی مینهوالو پر لوبغاړو کلکې نیوکې وکړي. مینهوال ویلي په شپږیزه کې د لوبغاړو په اخلاقي کوډونو ټینګار او څار خورا مهم دی او ګڼ لوبغاړي باید د دغه کار سزا یا تادیبي سرزنش وویني. دوی ویلي کرکټ د باوقار خلکو لوبه ده او افغان لوبغاړو نه د دا ډول اخلاقي پریوتنو او تیروتنو تمه نه کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چاغښت چې د ټول نړۍ د خلکو لپاره راتلونکو لسیزو کې یو ستر ګواښ ګڼل کیږي، خو تازه د سعودي یو ځوان چې کابو یو لسیزه د 610 کیلوګرام وزن درلود، د شفا د روغتون ډاکټرانو وروسته یو دریو کلونه کې وزن اله 35 کیلوګرام ته راښکته کړی دی. خالد بن محسن شاری په 2014 کې له نیم ټن څخه زیات 610 کیلوګرام وزن درلود او کورنۍ ته حتی له ځای خوځول هم سخت شوی وو، مګر څه موده وړاندې یا شاوخوا څلور کاله د مخه یې د درملنې ټول مصارف د سعودي پاچا شاه عبدالله په خپله غاړه واخیستل او شفا د روغتون کې 13 تنه ډاکټران په درملنه بوخت شول. خالد چې روغتون ته په ځانګړو تدابیرو کې وړل شوی او حتی د کور او خونې دروازه یې هم ورته ماته کړې وه، ډاکټرانو یې پرله پسې بایپاس جراحي عملیاتونه وکړل او له ورزش پرهیز او فزیوتراپۍ نه وروسته یې شپږو میاشتو کې نیمایي وزن کم کړ. خو له 2023 کال راهیسې تر ننه هغه 1522 کیلوګرام وزن کم کړی او اوس یوازې 3.5 کیلو وزن لري. او که څه هم په شرقي نړۍ کې عام ذهنیت دا ده چې یو نارینه د دوه یا دریو مېرمنو ترمنځ سم عدالت نشي مراتولی، همدا وجه ده چې کورنۍ سکون له منځه ولاړ شي. خو راشي له داسې یو چا سره مو مخ کړم چې د ذهني سکون لپاره تر اوسه 3.5 ودونه کړي دي. ابو عبدالله چې 15 کال عمر لري د ودونو شمېر په 3.5 کلنۍ کې 3.5 ته ورسید او بیا یې پریکړه وکړه چې نور به ودونه نه کوي. ابو عبدالله وایي لومړی واده یې په 40 کلنۍ کې له ځانه شپږ کاله مشرې مېرمنې سره وکړ، خو 3 کاله وروسته د کورنیو لانجو له امله بنه پرې راوسته، تر دې چې دریم او څلورم واده یې هم وکړ او بیا یې د کورنیو جنجالونو له امله لومړنۍ درې مېرمنې طلاق کړې. هغه وایي له دغې پېښې وروسته د یوې آیډیال مېرمنو په لټه شو او په همدې لټه کې یې په سعودي کې دننه او د باندې د ودونو شمېر 3.5 ته ورسېده. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو سعید شینواري سره خپله اومه ورځ مه هېروئ.
ಗಾನಮ್ಮ ಹೊಂದರೆ ಬೇಮೆ ಗ غنم رنگ زوانی مرگا
गुलाब गुलाब